سلامونه وقت بخیر ده فانستان په وخت ما خامش پک به جوشی تاسې ازادي راډیو ته غوږس مخ کې در دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه یو لور پر امریکای چارواکي وایي چې جادي ډلې د طالبان له وخته سمیدو زخه ګټه اخلي سبستان ګورګا چې د امریکا د ملي امنیت شورا د ترګریزه جګړې لور پر مسول او د ولسمش ډونالد ترامپ یو نجې سلاکار دی د چاشمې پوراس له الجزیره تلویزیون سره په تلویزیون سره په واشنگټن کې د خبرو په محل ویل چې د ترامپ ادارې ته په افغانستان کې یو ګډ وضعیت په میراث کې پاتې دی خو هغه په وینا ترامپ چمتو دی چې حالات سم کړي دا څرګندونې د اسمال شوې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د دشت خراسان څنګه د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه ځانګړې غونډه ترسره کړه په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمشي مرستیال او د ترهګریز دفتر مشر د دشت خراسان څنګه د افغانستان سیمه نړۍ لپاره جدي تهدید وباله د طالبانو د حکومت د کورو خر جوړولو وزارت ویلي چې نن پنځم باندې فبروري 15مه په ځانمرګي برید کې د ځانمرګي په ګډون دوه تنه وژل شوی او درې نور ټپیان شوی دي د وزارت وین محمد کمال افغان رسنۍ ته ویل شي برید کړ د طالبانو ځواکونو لخوا وزارت ته ننوتلو مخکې وژل شو هغه د بریدګرو په ګډون د دوه کسانو د وژل کېدو او د درې نور د ټپي کېدو خبره تایید کړه تر دې مخکې د ټولو نیوز خصوصي شبکې او پژواک خبري اژانس د طالبانو د حکومت د کورونې چارو وزارت د وین عبدالمتین قانی په اړه راپور ورکړی و چې د طالبانو حکومت د خاري پرختي او کورو جوړون وزارت کې ځانمرګي بریچ شو دي تر اوسه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوی نام کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستې دي نن د فبروري د لسمه د رادیو نړیوال ورځ ده په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې رسنۍ له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي د افغان خبرلانو مرکز نن د دې ورځې په مناسبت د بیلمی په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د رادیو سټیشنونو په کار محدودیتونه په بیساره ډول زیات شوی دي بیلمی کې راغلي چې په تیر کال کې لکتر لګه و رادیوګانو دفترونه تړل شوی دي چې له دې ډلې دریو تر اوسه د بیا پرانستلو اجازه نه ده ترلاسه کړې او د دوه آزادو رادیوګانو کارکونکو په شمول شپږ تنه د رسنیو کارکونکو اوس مهال د طالبانو په بند کې دي یا د مرکز له طالبانو غوښتنه کړې سو د افغانستان د رسنیو قانون سره سم د رسنیو خبرلانو د ازادۍ او کار درنوي او ملاتړ وکړي او د رسنیو کارکونکو چې په بند کې دي خوشی کړي او تر اړول شوی رادیو سټیشنونه دي پرانیزي په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف دفتر ولی چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان او شهباز شریف باید د ستراتیژیکو همکاري علي شورا غونډه کې د پلاویو مشري وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د همکاري علي شورا په بیلابیلو څنګه کې د همکاري تصمیم نیونې لپاره د لوړ کچې فورم دی چې د دوړو ودونو ترمس د دوړ خيزو اړیکو د لا پیورتي لپاره ستراتیژیک اړخ چمتو کوي د فورم لاندې یو شمیر غړې دایمي کمیټې شتون لري چې مختلف سکتورونه پکې شامل دي د ترکی د ولسمشر او وزیر اعظم باید د وړو ودونو د سوداګرو په وغونډه کې هم شرکت وکړي د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په پلاوی کې سوداګر او پانګه اچونکي هم راغلي دي ورسته خبرم دا چې د جرمني پولیس وايي د مونیخ په نننې پیښه کې نیول شوی شکمن کس 40 کلن افغان پناه غوښتون کړي د جرمني په مونشن ښار کې یو موټر چلوونکی خپل موټر د مزایره کونکو پر ډله ورسته چې د ماشومانو په ګډون الکتر لگا 30 کسان جوړ کړي دي اسوسییټډ پریس د جرمني د پولیسو له قوله لیکلي چې د پیښه نن سر شاوخوا 13 دقیقې د خدماتي کارکونکو د تهدید لریون پر مهال شوی ده د پولیسو د معلوماتو مخې نیول شوی شکمن کس یو 40 کلن افغان پناه غوښتون کړي چې د پولیسو پرې د نیول کېدو مخکې ډزې هم کړې دي د مونشن خروال تیټر ریټر خبرالان ته ویلي چې د پیښه لامل اندېښمن دی دغه په وینا ماشومان هم د ټپیان په ټله کې شامل دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاټ کام کې اوریدلای شئ قبل کې د خرجوړونې وزارت مخې ته 14 نه
ترګری عمل کې عمل کې خلک وزنی هم د چارواکو په نخه کوي دا په دې معنی چې ګویا د شان او تورسي ډلې په افغانستان کې ځال لري
د طالبانو مشر وايي هر فرمان یې د علماو په مشوره او له قران او حدیث څخه اخیستل شوی د خدای تعالی اوامر دي وړاندې به په خبرونه کې ووري او نن د فبروري 13مه د رادیو نړیوال ورځ ده
رادیو خو د خلکو غږ دی د زړونو اواز دی
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
کابل کې نن د ښار جوړونې او مسکن د وزارت مخې ته مرګونی چاودنه وشوه. دا په تېرو درې ورځو کې دا دوهمه دا ډول پیښه ده چې په افغانستان کې کیږي. په کندز کې د کابل بانک مخې ته د سې شنبې په ورځ ورته چاودنه کې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپي شوي وو. نور جزئیات په راپور کې.
کابل کې نن د ښار جوړونې او مسکن وزارت مخې ته چاودنه کې د طالبانو په وینا مرګ ژوبله رامنځته شوې. د وزارت ویان محمد کمال افغان رسنیو ته وویل چې ځانمرګی بریدګر ودانۍ ته له ننوتلو د مخه د امنیتي ځواکونو لخوا وپیژندل شو او له منځه یوړل شو. هغه وویل چې په دې چاودنه کې د بریدګر په ګډون دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. خو دای ونه ویل چې آیا دوهم کس او ټپیان د طالبانو امنیتي ځواکونه وو که ملکي وګړي. دا په دریو ورځو کې په افغانستان کې دوهمه دا ډول پیښه ده. تر اوسه کومې ډلې په کابل کې د نننۍ چاودنې مسؤلیت په اړه نه دی اخیستی. د طالبانو د امنیتي سرچینو په وینا د سه شنبې په ورځ په قندوز ښار کې د کابل بانک په دفتر باندې په برید کې چې داعش ډلې مسؤلیت په غاړه واخیست، پنځه کسان ووژل شول او اووه نور ټپیان شول. خو د طالبانو دوو سرچینو چې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې له څوارلسو تر اوولسو پورې کسان ووژل شول. د قندوز چاودنه چې داعش ډلې مسؤلیت منلی هغه وخت وشوه کله چې د طالبانو یو شمېر غړي د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو لپاره د کابل بانک د دفتر مخې ته راټول شوي وو. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په واروار ادعا کوي چې داعش په ګډون یې ټولې وسلوالې ډلې ځپلي دي، خو داعش په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له واکمنۍ راهیسې په تیرو څه د پاسه درې نیمو کلونو کې د ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. طالبان وایي چې د داعش غړي د ډیورند کرښې له هغې خوا له پاکستان څخه افغانستان ته ننوځي، خو اسلام آباد وایي چې داعش په افغانستان کې خلک جذبوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې د ورځې په غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه وښودل شوه. د امریکا استازی دوروتی شیا امنیت شورا ته خپلو خبرو کې وویل چې امریکا دې ته اندېښمنه ده چې د داعش خراسان څنګه په افغانستان او پاکستان کې نوي کسان ځان ته جذبوي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څنګه د افغانستان او سیمې لپاره یو جدي ګواښ وباله.
پر امدې موضوع مې د پوځي چارو له شنونکي ښاغلي کامران امان څخه وپوښتل چې افغانستان کې پر لپسې پېښې د څه ښکارندوی کوي؟
آخری ورځ کم پیخ پر لسیت سے بھی دی یا پدر کال کے سے بھی دی نو دگا منگا وینو چز منگا ڈے گاونڈے ہواد پاکستان دے بین نلسٹ جنو پسار باندھے ہمیشہ نے وکی کری دے مختلف ڈالے ٹپلے افغانستان پخال کو توانائی یا تپی او منگا وینو چ پاکستان خپلا ډیر خطرناک حالت کې روان ده، هم اقتصادي هم سیاسي کلکیچو.
یعنی اما زه تاسو وایم چې دا روسي پیخي دا پاکستان سره تړاو درلودلی شي کنه؟ افغانستان کې پیخي پاکستان سره تړاو نشي درلودلی. دا غماور دي چې په افغانستان کې د غبریدونه تر سره شي دي، د غزرمرګ بریدونه شي دي او دلته پاکستان د خپلتیا بس تاسو مطرح کوي. مشخصا کوم تاسو پر باسو کو په افغانستان کې فکر کوي چې د غبریدونه پاکستان سره تړاو لري؟
زه په یقین درته وایم، اصل په سل کرته وایم، په دې درې نیم کالو کې اس کا مخبر انوا اماده اخری دوی سرګندونه چې په ملل متحد کې وکړلې د حکومت د اساس د پاکستان غواړي دغه شاید په ثبوت ورسي او هغه وړاندې زونه چې نړیوال د کوي چې افغانستان موږ متضرر یاستو او دلته په نامه د نیابتي یا تورستي ډلې د استخباراتي راسته لخته دی خواته او دلته دغه ترهګری عمل کې هم ملکی خلک وزني هم د چارواکو په نخه کوي. دا په دې معنا چې ګویا د ایشان او تورسي ډلې په افغانستان کې ځال لري او دا حکومت دې توان نه لري چې مخنیوي ونیسي. نو په دې وجه باندې زه سل په سلو کې په یقین باندې لرم چې پنځوس کاله جګړه کې په افغانستان کې دوی خلاص درلود او د تورسي ډلې خپل تربیه کول د استخباراتي او د مختلف اعمال کول چې نورو ډلو
اما زه بیا مسله چې په کراتو د طالبانو لوري ویل شوی دغه د وسله والو ډلو شتون مسله د بخصوص د ډلې خراسان څنګه فعالیتونه په تړاو چې دوی دغه ډله له پخو غورځولې ده، ولی یو شمیر بریدونه چې په کابل او په نورو ولایتونو کې سوي دي دغه مسولیتونه د ډلې په غاړه اخیستي دي. دلته به دغه بریدونه کې کېږي دا څومره د دې ښکارندوی کوي دغه مسله یقیني کولی شي چې دغه ډله ډله په افغانستان کې فعال ده او لا هم خپل بریدونه ته دوام ورکړی ده.
دا خو دقیق خبر زه در دایشان غاړه فز بیا تکراروم، دا استخباراتي تروسی ډلې دي چې راستول کیږي مشخص اهداف په خاطر باندې لمینځي، یعنی ولکیږي او یا فرار کی بیرته.
بله، اما څومره بیا امنیتي بنسټونه امنیتي ارګانونه چې تاسو ویلې چې دوی تر کنټرول لاندې دا ته پښتنه راوستلې شي، ځکه که بریدونه کیږي ولې د بریدونو مخنیوي نه کیږي، ولې له ملکي تلفات موجود دي، دغه مسایل چې خلکو ته بیا پښتنه ولاړې کولای شي د امنیت ټینګښ لپاره بلاخره څومره په طالبان متوجه شي.
یعنی دا ټول استخباراتي راپورونه به دولري دوی او کومنګ وای چې او چک پاینټ کې پولیس ولاړ دي تلاشي کوي، دغه ته شناسایی دی او شخص ډیره مشکله ده. دلته څوک ستاسو دوی ته راهنمایي کوي، اداره د منطقې ته را رسوي او ورسره راهنما موجود لري او دغه هدف ته کوم هدف چې لري هلته رسوي په نښه کوي جای. دا نو د سنې درې څلور نفره مسلسله سره راځي، دوی سره فقط هغه داخلي یا مایوب پخې مایوبي جوړه کړي، ګوړې چولی یا لاس تاو کړي، انفلاکه مواد بکري کی دغه شکل باندې تورونه کې څوک باندې څوک شک نشي کولای که پیاده ځي که ټکسي کې راځي کار شي کې راځي. او معلول دا مایوب دا په ټکسي کې ناس راغې هدف کې ځان ته مواد انفلاکه انفجار ورکړي. د څه ترورونه هیڅوک هیڅ واد کې څوک مخه نشي نیولای که چېرته دا ډلهیز جګړې ګروپونه یې که منطقه په لاس کې موږ هغه وخت کولو چې امنیتي ځواکونه
ډېره زیاته مننه امان صاحب مننه کوم.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو مشروعي هر فرمانی د علماو په مشوره او له قران او حدیث څخه اخیستل شوی د خدای تعالی اوامر دي. هیبت الله خونزاده د څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په کندهار پانتون کې یو غونډه تکړی نوموړي دغه شان ویلي چې مدرسه او پانتون سره یو دي او د دوړو ساتنه پر دوی لازمه ده. جزئیات د سپوږمۍ پر راپور کې
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د لومړي ځل لپاره په کندهار پوهنتون کې په یوې تازه وینا کې د عصري علومو د زده کړې پر اهمیت ټینګار کړی دی. نوموړي ویلي مدرسه او پوهنتون سره یو دي، د دواړو ساتنه پر دوی لازمه ده او له محصولانو او استادانو یې هم غوښتي چې دواړه په اخلاص زده کړي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې ملا هیبت الله خونزاده دا څرګندونې د سلواغې په 24مه د کندهار پوهنتون د محصلانو استادانو او کارکوونکو یوې غونډې ته کړې دي. په دې اړه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په بیان کې راغلي چې ملا هیبت الله خونزاده زیاته کړې چې هر فرمان یې د علماو په مشوره او له قرآن او حدیث څخه اخیستل شوی د خدای تعالی اوامر دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنې دو وروسته انجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولې دي. دوی ویلي چې د خپل مشر د فرمان پر بنسټ یې د انجونو زده کړې تر بل امر پورې ځنډولې دي. یو شمېر دینی عالمان او د بشري حقونو فعالان په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د انجونو پر زده کړو بندیز ته په دوام د طالبانو د مشر دا خبره ردوي چې ګوندې هر فرمان یې له قرآن او حدیث څخه اخیستل شوی دی. دینی عالم عبدالصبور قاضی زاده ازادي راډیو ته وویل
تر این شک و تردیدی نیست که در نظام اسلامی
په دې کې هیڅ شک نشته چې په اسلام کې د زعیم فرامینو څخه اطاعت لازمی دی، خو هغه وخت چې دغه فرامین له اسلام سره په ټکر کې وي نه یوازې دا چې اطاعت یې لازمی نه دی بلکې مخالفت یې هم لازم دی. نبی کریم فرمایلی تاسو حق نه لرئ چې د مخلوق له فرمان څخه اطاعت وکړئ په داسې حال کې چې له اسلام سره په ټکر کې
مخلوق اطاعت وکونید که او فرمان سبب نافرمانی خدا و رسول باشد.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو د یو سازمان او په تیر جمهوریت نظام کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم د طالبانو د مشر فرمانونه د اسلامي کړنو خلاف وګڼل.
چیز را کوم سر زیات وځي هستیست کې فرامین و د ساتیر
دا وځي خبره ده چې د طالبانو فرمانونه د اسلامي دستوراتو خلاف دي. او دا هغه خبره ده چې د نړۍ اسلامي عالمان پرې ټینګار کړی. د دې تر څنګ د اسلامي هیوادونو سازمان او مسلم لیگ بل اسلامي سازمان هم فضلونه اعلامیې ورکړي او د ښځو د کار بندیز او د زده کړو بندیز په اړه یې په څرګنده ویلي. په نورو اسلامي هیوادونو کې دا نه کېږي چې ښځې دې له زده کړو منع شي، خو طالبان له اسلام سره په ټکر کې دا کار کوي. د طالبانو مشر ځان د خودخوا تړلو او هغه کسان چې پوهه یې کمه ده یوې وړه حلقه کې بند کړی او هڅه کوي چې د دوی د فرامینو اختیارات ډېر شي چې دې ته یې وزارت هم ځانګړی کړی.
وابسته به خودشون مثل نهاد وزارت امر به معروف و نهی از منکر هیته اختیاراتش بیشتر شوه.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت مشر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې د طالب چارواکو ترمنځ د نجونو د زده کړو مسله په یوې اختلافي موضوع بدله شوې ده. مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکزي ویلي و چې د نجونو پر زده کړو بندیز نه زموږ د طبیعت خبره ده او نه د شریعت. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری هم ویلي دیني علوم چې آزاد دي عصري علوم هم باید آزاد شي. د طالبانو په تیرو څه باندې درې نیمو کلونو بیا واکمنۍ کې نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو او په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونو هم په وار وار دا ویلي چې دوی باید بې ځنډه افغان نجونو ته د زده کړو په ګډون نور بنسټیز حقوق ورکړي. خو طالبانو بیا ادعا کړې چې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي دفتر یونما د روان کال د جنوري په 24مه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په ښکاره په کې نجونې له زده کړو منع شوي او دا چې میلیونونه نجونې له دغه بنسټیزه حقه محرومې دي، دا یوه تراژیدي او ناورین دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په بلاروس کې د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبريال په ګډون درې تنه له زندان څخه خوشې شول. د بلاروس حکومت له خوا د آزاد اروپا راډیو د بلاروس څانګې د یو خبريال په ګډون درې بندیان په داسې حال کې خوشې شوي چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه وی په اوکران کې د جګړې پای ته رسولو لپاره له روسیې سره د خبرو لپاره زمينه برابر کړې. په دې اړه نور جزئیات له فرشتي ساک څخه.
په بیلاروس کې درې تنه بندیان چې د آزاد اروپا راډیو د بیلاروس څنګه یو خبريال هم پکې شامل دی خوشی شوی. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هڅه کوي له روسیې سره د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره د خبرو اترو لپاره زمينه برابر کړي، د سپینې ماڼۍ ویاند کارولین لیویت د فبروري په 12مه خبريالانو ته وویل موږ تاییدولی شو چې یو امریکایي او دوه بیلاروسي وګړي خوندي ډول خوشی شوي دي. لیویت د خوشی شوي امریکایي نوم نه دی یاد کړی، خو وی ویل دا یو د پام وړ بریا ده. په ځانګړي ډول د مارک فوګل له امریکا ته د تیرې شپې ستنېدو وروسته. فوګل چې یو امریکایي ښوونکی دی او له 2021 کال راهیسې په روسیه کې بندي وو، د فبروري په 11مه د یو روسي سایبري مجرم الکساندر وینیک په بدل کې خوشی شو. نوموړی د خپل خوشي کېدو جشن د سپینې ماڼۍ په مراسمو کې له ولسمشر ټرمپ سره ولمانځه. ټرمپ وویل چې دا د روسیې د ښه نیت نښه ده چې د اوکراین د جګړې په تړاو یې څرګندوي. سپینې ماڼۍ د دغو بندیانو خوشي کول د ډیپلوماتیکو اړیکو د ښه والي نښه بللې او ویلي دي چې دا اقدام د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره د خبرو اترو د پرمختګ سره مرسته کولی شي. د سپینې ماڼۍ د یو بیان له مخې د بیلاروس لخوا خوشي شوی امریکایي له هغه 11 کسانو څخه دي چې د ولسمشر ټرمپ د واک ته رسېدو راهیسې له بند څخه خوشي شوي. د یرغمل شویو چارو لپاره د امریکا ځانګړی استازی ادم بوهلر وویل ولسمشر ټرمپ د امریکایانو کور ته راوستل خپل لومړیتوب ګرځولی او خلک دې ته مثبت ځواب وایي. د آزادی اروپا راډیو اجرایوي رئیس سټیفن کاپوس د فبروري په 12مه تایید کړه چې د دې راډیو د بیلاروس څنګه خبريال اندري ګوزنیچک له خپلې کورنۍ سره په لیتوانیا کې یو ځای شو. کاپوس په یو بیان کې ویل دا د اندري د هغه د میرمنې الیسا او د دوی د دوو کوچنیو ماشومانو لپاره د خوښۍ ورځ ده. له څه باندې دریو کلونو وروسته د ولسمشر ټرمپ په مرسته دا کورنۍ یو ځل بیا سره یو ځای شوه. نوموړي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو د هغه د ټیم او د لیتوانیا د حکومت د هڅو ستاینه هم وکړه چې د نوموړي د خوشی کېدو لپاره یې هڅې کړې وې. یا نوموړي د 2021 کال د نومبر په 25مه نیټه نیول شوی او په لومړی سر کې د هولیګانیزم عامه ګډوډي په تور لس ورځو باندې محکوم شوی. هغه تور چې د رات کړ خو له دې مودې وروسته نوموړی خوشې نه شو او د افراطي ډلې د جوړولو په تور بیا محاکمه شو. بیلاروسي اپوزیسیون مشر سویتلانیا تیخانوفسکایا چې د 2006 کال له ټاکنو وروسته له خپل هیواد څخه وتلو ته اړ شوې وه د ګوزدې چې خوشې کېدو په اړه یې وویل چې دا زموږ لپاره ښه خبر دی. تیخانوفسکایا چې د خپل میړه سرګی تیخانوفسکي له نیول کېدو وروسته یې د هغه پر ځای ټاکنیز کمپاین وکړ. وی ویل چې سیاسي فعاله الینا ماوشوک د فبروري په 12مه بله خوشې شوې بیلاروسي تباه وه. ماوشوک چې په 2006 کال کې نیول شوی وه یو کال وروسته د ډلهییزو ګډوډیو د تور له مخې په شپږ کاله بند محکوم شوی وه. د تیخانوفسکي مرستیال فرانک ویچورکا وویل چې ماوشوک له سختو فزیکي او رواني ستونزو سره مخ دی. ویچورکا د فیسبوک له لارې ولیکل ماوشوک یو
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکونکي په افغانستان کې په وسلهوالو لیکو کې د ماشومانو د استخدام په اړه اندېښنه ښودلې ده. روی چاردونه د ماشومانو سرتیرو د استخدام پر ضد د نړیوال
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکونکي وایي وسلهوالو لیکو کې د ماشومانو استخدام په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقو د پراخ ناورین یوه برخه ده. ریچارد بنټ د فبروري په 12مه د ماشومو سرتیرو د استخدام پر ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي پر زده کړو بندیز، د ماشومانو کار او اقتصادي کړکیچ ماشومان د وسلهوال تاوتریخوالي پر وړاندې لا زیانګالي کوي. ښاغلی بنټ ټینګار کړی چې د زده کړې او معیشت ساتنه د ماشومانو ساتنه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اقتصادي ستونزو دوی اړ کړي چې خپل ماشومان وسلهوالو لیکو ته ولیږي. په کندهار کې یوه میرمن چې د خپلې کورنۍ سرپرسته هم ده او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نو موغږ یې په راپور کې خپور شي وایي د کمزوري اقتصاد له امله اړه شوه چې خپل 14 کلن زوی د طالبانو لیکو ته ولیږي. هڅه مو وکړه په دې حقله له نورو کورنیو سره هم غږیږو خو ونه توانېدو. دا چې د طالبانو په لیکو کې ماشومان شته که نه، د دوی د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې بېلابېلو طالب چارواکو په دې اړه دعوې رد کړي دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کېږي. افغانستان په 1993 لمریز کال کې له دې کنوانسیون سره یو ځای شوی دی. د ماشومانو د حقونو ملاتړي هم وایي بېوزلۍ او د کورنیو ترمنځ د ماشومانو د حقونو په برخه کې د پوهاوي کموالی په وسلهوالو فعالیتونو کې د ماشومانو د استخدام لاملونه دي. د تېر جمهوري نظام د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د ماشومانو د ملاتړ پخوانی رئیس نجیب الله ببرکزی وسلهوالو لیکو کې د ماشومانو د استخدام د ناوړه پایلو په اړه وایي
خطرونه چې دوی ته مواجه دي، د دوی د ژوند خطر دی، دغه خطر دی چې دوی ښوونه او روزنه هغه چانس لاسه ورکوي، د دوی د بهره برداری او د استثمار او د جنسي تیری او د نورو اخلاقي مسایلو خطر پکې په جدي توګه موجود دی.
د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په تېر جمهوري نظام او هم د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې په وسلهوالو لیکو کې د ماشومانو د استخدام په اړه د نړیوالو سازمانونو لخوا راپورونه خپاره شوي. په وسلهوالو فعالیتونو کې د ماشومانو د استخدام په اړه د اندېښنې داسې مهال دی چې د فبروري 12مه د ملګرو ملتونو لخوا د ماشومو سرتیرو د استخدام پر ضد د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوی. دا ورځ د سره لاس په نوم هم یادیږي چې په جګړه کې د ماشومانو کارولو سره د مخالفت یو نړیوال سمبول دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې لسګونه زره ماشومان په وسلهوالو جګړو کې ګډون ته اړ شوي چې دا د دوی له حقونو څخه جدي سرغړونه ده.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ساعته
یو شمېر افغانان وایي چې د انټرنیټ ټولنیزو ډیجیټلي او تصویري رسنیو د فعالیت له پراخېدو سره لا هم رادیو په افغانستان کې خپل ارزښت ساتلی دی. دوی وایي رادیو د اطلاع رسونې د یوې ټولنیزې ارزونه اسانه او د انتقال وړ وسیلې په توګه اوري او خپل ملګری ګرځولې ده. نن د فبروري 10مه د رادیو نړیواله ورځ ده. په دې اړه نور جزئیات پر راپور کې.
رادیو خو د خلکو غږ دی، د زړونو آواز دی.
د کندوز ولایت اوسیدونکی امان الله او دا چې شاوخوا شپېته کاله عمر لري وایي له اوږدې مودې راهیسې راډیو واوري.
رادیو خو د خلکو غږ دی، د زړونو آواز دی. رادیو چې په نړۍ کې نه وي، دا خو یو د بل د حاله به سړی څه خبرېږي. رادیو خو زه خپله ډېره اورمه او ټول ته د رادیو نړیواله ورځ مبارکي، تاسو ته هم مبارکي. رادیو خو یو بهترینه وسیله ده رسنی د پټګر کې. نو رادیو خو چې نه وي بس دا خو عام زړه دی، عام غوږونه، عام د خلکو ژبه ده.
یو شمېر افغانان وایي چې د انټرنیټ ټولنیزو ډیجیټلي او تصویري رسنیو د فعالیت له پراخېدو سره سره لا هم رادیو په افغانستان کې خپل ارزښت ساتلی دی. دوی وایي رادیو د اطلاع رسونې د یوې ټولنیزې ارزانه، اسانه او د انتقال وړ وسیلې په توګه اوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عظمت الله او د بلخ ولایت اوسیدونکی امین الله په دې اړه ازادي راډیو ته وایي.
راډیو زیاتره وخت زه اورم، هغې څارم، خبرونې اورم، نور معلومات ترلاسه کوو. ځینې تفریحي او سپورتي خبرونو ته ځانګړی وخت ورکوم. هغه کوم وخت سره چې هغه خبرونې وختي هغه وخت ځان بیکاره کوم، خو هغه خبرونې اورم. نو راډیو خو ډیر ښه شی دی، موږ له ډیر څخه خبرۍ.
زموږ په ټولنه کې د پوهاوي لوړولو لپاره رادیو یو مهم پلیټ فارم دی، په ځانګړې توګه په هغه سیمو کې چې د لستلو کچه ټیټه ده او نورې اړیکې محدودې دي.
په افغانستان کې د راډیو مخینه 1909 کال د افغانستان د پخوانی پاچا امان الله خان د واکمنۍ مهال ته ورګرځي او لومړنۍ راډیو چې خپل فعالیت یې پیل کړ کابل راډیو وه. وروسته په تیره بیا په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې څو دولتي او ګڼې نړیوالې او سیمه ییزې خپلواکې راډیوګانې جوړې شوې چې شمېرې سلګونو ته رسېده. خو رسنۍ په ټوله کې په ځانګړي ډول راډیوګانې په افغانستان کې واکته د طالبانو له بیا رسېدلو وروسته له یو شمېر محدودیتونو او مالي ستونزو سره مخ شوي چې له دې امله ډېری وتړل شوې. د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې د رسنیو پر کار د محدودیتونو په لړ کې د راډیوګانو تړل کېدو معلوماتو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د برخې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
در همین سه سال اخیر به دلیل محدودیت های شدید طالبان بر رسانه های
لبدن برغب به زباندی دریو کلونو که طالبان و پا افغانستان که در رسانه و پرورند دید سخت و زبون کو اقدامات و پلر که به زنگری توگه سیمیز و رسانه و راژیو گنو خپل قانونی ازاده للاسه ور کردی. در افغانستان در خبریالان و مرکز بکرات و دوازشوی و محدودیتون و دلیر کولو او پا دی برخه که در بیاکتنی غوخت نکرده.
بازنگریه طالبان در عرصه محدودیت های وضع شده
د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه وړاندې ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د آزاد رسنیو وضعیت د خرابې خواته روان دی. د دغه بنسټ مشر ظریف کریمی د 2023 کال په وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت پر مهال شاوخوا نیمه رسنۍ تړل شوې دي. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور بیا مخکې په یوه اعلامیه کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د تړل شوو رسنیو شمېر 300 ښودلی دی. په ورته وخت کې په کندوز ولایت کې د کیهان په نامه د سیمه ییزې راډیو یوې کارکوونکي چې د راډیو د تړل کېدو له امله بېکاره شوې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
ما درې کاله په راډیو کې کار وکړ، خو کله چې طالبان راغلو نو له یوې خوا خو دوی په موږ باندې ډېر محدودیتونه ولګول او له بلې خوا زموږ راډیو د مالي ستونزو سره مخ شوه. نو مشرتابه مو راته وویل چې نور فعالیت ته دوام نشو ورکولی، تاسو باید خپله چاره وکړئ. نو که څه هم معاش مې ډېر کم و، خو ښه وه، ګزاره پرې کېدله او ژوند پرې روان و.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ازادي ته ژمن دي او پر رسنیو د محدودیتونو د لګولو یې دعوې رد کړي دي. د یادونې ده چې طالبانو د رسنیو خبریالانو په وړاندې د ځپونکو کړنو په لړ کې د 2023 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په FM څپو د ازادي رادیو امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هم بند کړي، خو ازادي رادیو بیا د لنډو منځنیو څپو په پیړی کولو سره خپل خبرونه له 12 ساعتونو څلیرش ساعتونو ته وغځولې. د ملګرو ملتونو ښوونیز فرهنګي او علمي سازمان یونسکو په 2018 کال کې د فبروري 14 د رادیو د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله، چې په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې هم تایید شوه. دا ورځ له هماغې وخت راهیسې هر کال په یوه ځانګړي شعار سره نمانځل کیږي. دا 2015 کال د راډیو د نړیوالې ورځې شعار او موضوع راډیو او د اقلیم بدلون دی. ملګرو ملتونو د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپلې ویبپاڼې کې ویلي چې نړۍ د اقلیمي بدلون په برخه کې له مخ پر زیاتېدونکو ننګونو سره مخامخ ده، خو راډیو په دې تړاو د عامه پوهاوي د خپرولو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی شي.